مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تموز محبوب شاه محبوب یو زلبیا هر کله کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکول کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د چارګل پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې دراواز پتوګه خلک استعمالي او اطراف کې خفيات خفي د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا په خار کې مدار.
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تم کیګو.
مې شاته ناستو لوستل وکړو، لیکل وکړو، درس ته هغه خپل درس آمادګي او دابم کولو.
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مو له خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند په ستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو
انجلی
هم په لاس کې نیولې چپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی، د نیکونو لخلې وایي چې منخت را تخایي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د اووم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای، هلته لري په تیسپون کې جوړ ماتمو، هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لننه پوره او کال وړاندې د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دارالمعلمین یو ولوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېږل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره له دې چې په تدریسي چارو بوخت و، د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د ګڼو تحقیقي مقالو ارزونکې پاتې شوه. نننۍ رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیر حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحابي همغږۍ مسؤل په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګنده کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب پرانستل شو. د قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب تیرونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه د کتاب لیکوال د ترکو غلی پو سلطان محمود بوویل چې په دې کتاب کې د قرلوق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامل ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلوق د ترکانو بلدتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلوق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکین منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شوي په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو ساعت ناست په اونیو ناست په میاشتو په کلونو ناست استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد بله محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیب حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک څنګه لیدلی شي د چا خوښېږي د چا نه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې څه درته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بی بدیل وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم سمې په موږ وخت کې تیز زده کړي، بیا مې کتاب نه راکتلی، هماغه اوس هم راته یاد دي. او کېدای شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو تر دکتورا پورې چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته یې درس هم ورکړ، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسیږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادبپوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی، زموږ زیاتر ځوانان د ادبپوهنې پسې شعر و شاعرۍ پسې زیات روان دي. د ژبپوهنه لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی، ځوانان زیات ملا ورته نه تړي چې د ژبپوهنه ولولي. وقت در ضرورت ده دست که آشیاروی نکیدی اگه قایده و قانون و اصول و مقررات لنی اگه تیچیز ده نیده نشه که ولی چه پاقلال ابرامن که نو پده لحاظ من باید در جپوهن ارخ پده دیپارتمنت که لقمی وساطو جپوهن علم ده واقعا که تاس واره چه پفتو جبه مطاله که پفتو جبه زواهر مطاله که پفتو جبه اسیتمون مطاله که اقا باید تاس پشه پوه نپوشه او دا برخه ضعیفه ده.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په دیر لسو درویش لمریز کال که دا پروان ولید دا غربند سیاگرد و لسوالی اروان دا خشکو پسیمه که دی نړی تسترگ غاله ولی. استاد خشکی سرال دی چه دیر مودا دا کابل پوهندون دا ادبیات پوهنزی استاد پاتی شوی تار چنگی دا کابل منجلی دا مسئول مدیر دا جب و ادبیات پوهنزی دا رئیس او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه آثار لیکلي او بېشمېره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې پښتنې نجونې او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخه یې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړې برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبرې کړي او د غریپورټ یې پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سینګارتو کې دی چې لمشومتوب انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سینګارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پورې دی. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
موږ بیا ګوړه راوسته ویل دې ستا لاس پک دي دا ول سوري کړي بیا که چې کیوانن به وغیله به مورکه ګرې موږ به چې سره دی وخوړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جیف شیدن کېنه چارګل خو افغانستان کې داسې خبره دراواش پتوگا خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفیده چارګل نه استفاده کوي، خصوصا نو په خار کې مدار اواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوهه کې دغه یو خ د خفو یو خیسته نن دی چې باید چارګل په پوهه هر وخت کې خفی کول شي. چارګل په پوهه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوهه کومه مې خکه چارګل په ځان سمافیت خخیږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سوري کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ختم امی غازه کده انسان غوخه پاغي ور کیچره نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چره یعنی پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوی ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړه نو اوس به زما هم د نور خویند غوند پوزه سوري و چرته چې ودونه کیتله نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولای شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کلا رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جوابوي.
دا د انسان غ فطری نو غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار تو کې یا زیورات دي دا هم د ډول د فارا دي د خاص د فارا دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی چارګل دی نتکی دی نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ور سره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی خو ښکاری
دا چې چارګل و په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او غډیره علاقه مندین جنې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړې لاس لار بلکې نوموړې د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلې ادیب وو. هغه په تنکی ځواني کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپل ټولګیوالي او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونی زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې بدره توې چې څو کال وړاندې ډاکټر صاحب دې دنیا نسترګې پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پراسه
وو کال د مخه چې د 1990 کال کې د وفات شو په یوشتم د سرطان د سیشن به ورس دوه بجې د ماسپخین د په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پی دیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یو خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړي ژوند کړي د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتي ډېر شیان دي زه ګورم او هغه صحنه را په یادېږي. کتابونه دي، دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هغه هم لري ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل درو دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه وایم دغلته کېناسته دغه ځای کې چای څکه دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوس هم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروته کې نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض و او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر به ګرځېدو. زیات خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه به هم زیات وي.
که اوس داسې یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و، چېرته سره آشنا سوې، بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې همصنفیانو او هغلته خو موږ د یو همصنفي په توګه د یو په اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د همصنفي په توګه یو بل سره پېژندل، اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلاً هغه یو چانس و یو بس قسمت خبره و. پوهنتون نه فارغ شو او زن فارغه شما نو زه بیا لاړم هغه ته راوی بلخی ته معلمه شما او په دغه وخت کې خلک ډېر زیات و نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه. نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ماته ډېر ارزښت لري. نو په هغې اساس بس ما وی خوښه هم دغه دی مقصد به چا سره واده نه کړم خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کړم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسې ډېر زیات خوښېده هغه څه و؟ طبعاً انسان هر رقم خوی لري او هغه عادت چې تا ته د خوښي وړ نه و هغه بیا کوم یو و؟
دروغ پکې نه و، تګي نه کوله، پښتون و او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان و. په هره برخه کې ما سره همکار و. سمه چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګري ډېر زیات و، زیات زیات کوشش پې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي، نو مصرف مې پې کولو، حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله
لوسی.
نه از ما خو خوښېدل خو اندازه و هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوه، څومره یې خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوه؟
زما خو نه یادېږي چې موږ به داسې د خپل وخت په شخصي مسائل یا په شخصي کورنۍ مسائل باندې وخت تیر کړي. همیشه دی به همیشه د میز شاته ناست و لوستل به کوو، لیکل به کوو، درس ته هغه خپل درس آمادګي دا به م کولو چې په څنګ کې ما هم همغه چون یو مسلک و یو ځای کې و نو هغه دی به مثلا په یو میز ته ناست و زه به بل میز ته و خپل کار هم کوو، بیا به م چې خبرې م کولې، همیشه مناقشه به م کوله په
علمي بحث.
علمي بحث زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه، لیکنې، کتابونه، هغه څه سول تاسې بشپړ کړئ، څنګه کړئ؟
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو. یو تعداد آثار چې وو هغه خو د ده په ژوند کې مونږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پانتون درسي کتابونه دي چې د سیدنر په شکل چاپ شي، بیا مونږ هلته پېښور کې په دغه دوران کې هلته چاپ کړل، په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یوه د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیات او تاریخ درې جلدو کې هم د څلور صنفونو لپاره ادبیات او تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیات پوهنځي کې لومړنی درسي کتابونه وو چې د رامنځته کړ. مخکې هم لیکل شوي وو، مثلا نبیبي صاحب لیکلي وو، روشین صاحب لیکلي وو، خو هغه په یو هغه کې نو ده دونه وکړل چې د هر صنف لپاره بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو. د هغې نه وروسته دی چې بیا کله هند کې وو او په خپله مشهوروي کې چې درس ویلې، هغې کې مثلا ډېر کتابونه ترجمه کړل، د روسي نه یې پښتو ته ترجمه کړل. بیا هند ته چې د استاد په هستلی وو، بیا هلته بیا د کوشش وکړو چې یو درې کتابه نورې ډېر غټ غټ کتابونه دي چې هغه یې ترجمه کړل، چې یو پکې د شبنم ناول دی، ډېر فوق العاده ناول دی، یو تاریخي ناول هم دی. دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوی دی، خو ده بیا پښتو ته راغلی چې دیش بدیش نومیږي. او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه، دا یو بل کتاب دی چې د ملته په هند کې ترجمه کړی دی، دا یې البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی. هغه یو اخیری د پوهاندې اثر ما اوس راغستې دی، کمپوز ته مې ورکړی چې هغه کمپوز شي او چاپ شي. نو کمپوز شوی دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسئ.
مهرباني ستاسو ته مننه.
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لرې پرتې شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي. دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
خاکسار صاحب، تاسو سره کله وي ستړي مشي او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې ولې شعر لیکي؟ شعر او شاعري ته دی ولې مخه کړې؟
متل دی وي شعر زما کاغذ سوځي چې اور پی بلی،
او چې دا د ستور دی چې له در زګیروي خیژي، یعنی
د درد نه او د
ستونزو
مشکلات.
خدا درد څه دی؟ ولې ولې د درد شته او کوم درد دی؟
د وطن حالات دي، ترخه حالات دي، او مدغه دي ته مجبور کړی شعر او شاعری. ستونزې ډېرې دي، نو مسره خبره شټوري ترخه خاطرې دي.
څومره وخت کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا چې دریاتیا نه دی په لوزو شاعری کې.
دریاتیا ښه دیارلسو دریاتیا کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوارلس کاله. هغه وخت کې چې کله تا شعر لومړی شروع کو، څه ډول الفاظ راغلل چې تا شعر ولیکل؟
هغه بل داسې کمزوري شاعري وه، داسې ډېره ښه نه وه. بیا د وخت په تېرېدو سره بس موږ کوړو چې ښه شعرونه مو لیکل، خو هغې وخت سره چې هغې موږ کوم غزلې لیکلې بس ډېر کمزوري شعرونه به ولته، بس موږ په ځای کې داسې یو ساده ځای او چینو ولته به سره کېناستو، ملګري به راغونډېدو سره. او بیا به چې موږ شعرونه ولیکل، زموږ یو استاد هغه ته به مو خود، البته ډېر کمزوري شعرونه هغه وخت.
هره ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلی که څنګه؟
دلته به رالو، بس سره ډوډۍ او پیاز دم راوړو، هغه به مو سره خوړو، هلته به مې شاعري کوله.
هغه وخت کې د څه کار کوو؟
هلته زه په غنیخیلو په بازار کې مې پیسي او لرو، ده هغه کې مصروفیت مې لرو.
ښه، پیسي او سره بیا به چې کله مازیګر شو تللی به د ملګرو سره؟
چې مازیګر به شو بیا به لاړو، هلته زموږ کور سره نږدې و، بس بیا به هلته شاعري کوله.
دا چینو سیمه څنګه سیمه وه؟ داسې شنه سیمه وه؟
شنه سیمه وه، ډېره خوندوره سیمه وه، د بادامو باغ و پکې، بوټي پکې، اوبه پکې وې. او بدبختانه چې اوس هغه ډېره خرابه شوې ده کنه، سلته مونږ نه شو تللی او مخکې به تلو.
هغه وخت کې د شاعري داسې عشق او عاشقي وه، ځواني به هم دې وه کنه، ځکه څوارلس کاله خو وړاندې به ته ډېر ځوان هم وي که نه؟ هغه وخت هم دا دردونه او غمونه وو،
عشقي وه، هغه وخت هم دا عشقي دي کنه.
ښه، په عشق کې هم غم او درد خامخا، نو خفګان خو پکې شته، هغه وخت کې هم ښایي دغه شان مسلې به وي پکې
خامخا.
نو هغه وخت کې چې کله تا شعر لیکه، چا در سره کومک کوو چې همکاري در سره وکړه ستا شعر اصلاح کړه؟
التزما استاد شیرزاد مجبور پونو مانیو بس بیا بلتم ممکن استو وغه بم شری اصلاح کولا او کم کمزوری نه چوغ مون ته بوته کولی او سمت بکی نسو شیرزاد مجبور
لا غورست بیا ورورو شیر او مشایرو دی کی گډونو
بیا مشایری شو او بده کم گډون کو بیم شیر سره پرمختګ له گزاره وکړه بل بیا سر روان
تر اوسه پوری خو دې شیری ټول گیا دا چاپ کړی کنه
او په دو نبی کې ما یو کتاب چاپ کړی خدای اباسین په چپورا والی دی په نامه باندې
ها دا ټول بیا څنګه د مینوالو لار کلی سر مخ شو کنه شته کنه
ډیر مینوالو تم نمبر کړه واغه ته ډیر خوشاله شو مطلب پاتینه دا اوسه پوری چمګه چاپ کړو تقریبا چې مې شیونی مکه هغه ټول ما خرته شو وته ډیر بچا تیزی سره وته
او تاسو خو مخکې د دردونو او د هغه د خفغان خبرو کړ چې زما کاغذ سوزي چور پر بلیږي او ریدونکو سره هم تلوسه ما سره هم تلوسه شو چې یره زوس باید سایو شیر واورم چې پوه شم چې څه ډول درد په شیر کې نغخته دی او ریدونکو هم پوه شي چې څه وایي
انشاءالله اوس آیا وزل بدرته وایم شي کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې زمکه بسره شو اسمانونو بلمبه کولې هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولې اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پوري ټوکی مسخري کوم خدای ز پمنګ به تر هاغه ورځی خې لګی دی
وای ز چی
خدای ز پمنګ به تر هاغه ورځی خې لګی دی مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې
کولی واه
واه اکثر زکه به پوري زکه شپټس بګمای د جانان مخ په لکلمر ناسی شغلی تو بود
دیر خونده رو خاکسان سه با تو خوبا یوی دست سیمی که اوسیگی چه اغیه اوس نسبتا جنگ زپلی و نام نسیمه دا ال تا دد شایران و ناستا پاستا بندارون چنگ دی استاسی
مخ که ما بزا خبرو که مو چلتا بس دی چینو که من که ناستو سرا دیر خوند بای که دیر امینه و دیر زو شوکو او که در توی مچه اوس اغا طوله نیم نشته دی او اغا غوند نیم نشته دی
د شاعرانه ته بیا څنګه خړوبوي ځان سره شاعري وایي
که ځان سره وایي هم کله کله ځان سره وایي مخکې به ډېره خو دومره نشته
او نور یارانو دوستانو سره اوس نه کېږي
اوس کینو خو شرط میاش کې ورځي پنځله سورج کې ورځي سره کېنو کنه اوس بدمنی ډېره ده دغه
شاعري کې دی با قاعده مطالعه وکړه که ود نه کړه پرې کې با قاعده زده کړو کړی کنه هغه څه چې راځي ما غلي کې
ما هغه څه چې راځي ما غلي کو د څه ډېر سم نه دی کړی پکې او بس شرازی ما غلی کړو
خو مکتب خوب دی ویلې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګا او مطالعه خامخه مطالعه سره کو
او د چا له شاعری ډیر متاثر دی چا شاعری اوري
شاعران خپل ګونو نه ټول می خوخي واکه شي خو خپل حمزه بابا می ډیر خوخي
حمزه قدر په خپل کو چا نه وی د عربو خلک کم دي چې اجیان خاکسر سه به تخویل چه به دو نوی کال که ده شعری چاپ شوی ده اوس نوی شعری دی سنگه ده
خدا نو
اخو پا خوانهی وچه چاپ شوی ده نور دیگه کلی ده چاپ ده پار برابر شوی که سنگه
او چاپ ده پار برابر شوی ده و انشالله که جون دو دیر نجدی که بغبلم چاپ کم او باقی میم کار شروع کرده
نخی ده پار دی نوم داشتن انتخاب کردی که
نه نه تر اوسه میلانو مینو انتخاب کړی او ځان غوډه ملګرو د شنور سره مشوره کې کړی دا د نوم انتخاب مطلب کړی دی
او پرته لدی چې تاسو شاعری کوئ نظم لیکئ په دې ورک کار کوئ یا نثر لنډی کیسې ناول دا شانم لیکئ کی څنګه
نه خپل غزل ډیر لیکم غزل کې ډیر کار کوم خو خېږي مولیک مې او
په نثر کې
نظم لیکم نثر مې نه دی لیکلی نظم او غزل لیکم
نو که تام شاعران خو زیاد دی ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به خو دا چې د هغوی د پیژندګلو سبب وګرځېږي داسې څه به ستاسې په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځېږي زه وایم چې دا د خاکسار شاعري ده
پوښتنې به مانه مخکې څه ملګرو کولی که نه زما په هغې کې عاجزي ډېره ده
بس
عاجز م کې ډېره دی
او ځکه قوارین هم ډېر عاجز ښکاري
او گیلم کلا کلا ډیر کومه د مرګری ما پورې خان دي چې ډیر گیلې کوي نو اکثره عاجزی او گیلز ما په شیر کې ډیر زیات لیدل
او گیلې گیلې خوشتم هم سب شاعری کې گیلې ډیر اوریدلې خو ډیر نا امیدین پکې ده خاکسر صرف ساس یو روسی شعر اورو اوریدم چې په تمه یې ساس شعر واوري
منن ازبې وزل درته مې چې په ما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
پما باندې پتیری وی چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه
واه ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم درو ویل نه شم رښتیا مال راځي رپی ګمرنګ می زیړ شي ورختا شم له هیبت
رپی ګمرنګ می زیړ شي ورختا شم له هیبت
زړګې زما درځي چې آشنا مال راځي
واه واه واه
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
نه نه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا خاکسار په دې باب کې بس همدا مطلب
واه واه
ته ما باندې به تیر نشې دا معنا
چې دا معنا ډیر معنا نه ژوند دی
ګورنه تاسو نه معنا خوشاله
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لنډی کیسې په یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه کېله انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانه کېله او وکلن انجلۍ کېلو ته وکتل لخوند ډکه ورته کار شوي خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما نجلۍ مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یوې او بلې خوا ته روان ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې با او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل لکې لوټه کوه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل نجلۍ په خوابدي غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک وینې ژاړي تلی په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وه یې ستا ده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چیغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلئ کیلې ارزان شوی درجن په چلویخت افغانی. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. انجلی وپوښتل، چلویخت افغانی ډیر روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده. نو دا کیلې به په دومره ډیرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. ایوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دیرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دیرش، راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابل خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمی او ادبي اشری او پخوانی ادیب دی. د په 914 هجری کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 909 هجری کې خپل یو کتاب غرغخت نامه نظم کړ او د غرغخت نکاح والی پکې په مسنوي ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي، د دوست محمد کاکړ غرغخت نامه هغه حکایت و چې بابل خان د تذکرې غرغخت په نامه نظم کړی و. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و، نو دوست محمد کاکړ د غرغخت نامه په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومې لرلې، نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټي خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو بازو کا ودبي کولو، دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک خره په توبه کې میندلې وې او په کورنیو مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. دا سیخکاری چې غرغخت نامې د غرغخت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټې خزانې مؤلف له غرغخت نامې څخه رانقل کړې ده، او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغخت له کورنۍ څخه د اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته، نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی. غرغخت نامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بستان را وروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یوه حکایته چې پټې خزانې را نقل کړی، معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی، خو زه یې یوازې یو څو بیتونه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کوم. له نیکانو روایت دی، هسې توګه حکایت دی. لنیکانو روایت تے حسی توگا حکایت تے نور محمد کاکڑ راوی دے چی فیصل جاری دے نور محمد کاکڑ راوی دے چی فیصل جاری دے دنیکونو لخلی وائی چی منختی رات خائی دنیکونو لخلی وائی چی منختی رات خائی چی کاکڑ نیک زاہد و لوی چختن لطل عابد و شپی رونی پل منزو وی پشڑاو پنارو وی شپی رونی پل منزو وی پشڑاو پنارو وی نئی خوب نئی خوراکو عبادت جوند و شواکو نئی خوب نئی خوراکو عبادت جوند و جواکو چی بکی ناس پل منزنا یا بکی ود پستاینا چی بکی ناس پل منزنا یا بکی ود پستاینا ورزی طول پکاده و شپی همی و سجده و شپی همی و سجده و
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال پتیر برخه کې مو د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود په روسي برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لخر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال وام سرود شنه ماڼۍ د شین غمی په څیر ښایسته ده په تالار کې د آغل یو مرکه ده د روښانه کیسه دلته رسېدلې د زرین سترګې ځیر هغې ته ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زانګي د ساقیانو لاس کې دوه ښکلي جامونه د زرین زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړه ګلبویا څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روښانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک رانغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم و هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا و درباریانو پر تخت کیناو پاچا شو اردوان کک ته غصه لکه ښامار و د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه گلبویه و ده غم تور کمیس اغسته خوکک نو نه نومو نه نخه یو ورځ چه گلبویه و ده پلار بند که ده ماخام تیاره و رو رو را خوری دله یو ناچا پل دیوال درون غک راغه درب شو لول قامت خکاره لکه ده دیو شو گلبویه ده کک قامت تیاره کی ولید کک لگرس سر راغله و پپتا رو رو راغه محبوبی تا ورنگدی شو گلبویا پا دیر کرکش و دره لره پا چیره که دی مینه نخنه و کک حیران و چه پا مینه چه شوی داسی ولی نابلا دا ورده گوری رو رو دی گلبویا خواد نگدی شو گلبویا ورن پا کرکشا تا ولاره ککویل یزما د ژوند د مقصد لارې ستاد منی زور يم دل ترا وستلې څه دی داسې چې پکر کرا ته ګورې ستا پسترګو کې هغه مینا اوس نشته زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی يم راغلې چې تا بوزم ساکستان ته اردوان سره زما گزاره نشي راځه دواړه د فراح په لوري ولاړ شو هل تلری د ساکانو په هیواد کې دیو نوی ژوند دی وکړو دواړه بلا گل بویه نچا په چیغه کړه چې ورکشه ته زما د پلار قاتل یې دروغجنا ته وحشی قوم دی وحشی وطن دی شاړ دی زلطان تر اسمان لرم کرکه زد پارس دی هیواد کل شهزاد گیم ستا پشان می مرایان گرزی زرگونه تو گوروان دی خیرن قوم یو زناوری زد پارس دی تمدن دی پرتم نخه تو دی گرزن دی غوابه و پادوانه
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com